ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په څو شیبو کې به د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام کوي لنډو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنه کړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. او چا نن په خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکسټ وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلقه او شرمونکې ناکامي ده. هغه دا خبره د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومیدلو او تایید پاړه وویل، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو عمل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. په ایران کې د بیروزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد درې پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن د مرغومې په 26مه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیزه الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنه کړې وه، تهران ته د راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیزه الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي رادیو بندي شوی خبريالان یې په دې هیواد کې د ور بلولو په هڅه تورن کړی دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر افغانستان
میکروفون ستاسو
السلام علیکم. د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن مې کړو تاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو پر موضوع خبرې کوو. په خپل سیمو کې مو روغتیايي مرکزونه، کلینیکونه یا روغتون نشته. تر څه حد لومړنۍ او اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی لري که ناروغ شوی یا د خپل کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، آیا په خپل وخت اړین روغتیايي خدماتونه مو ترلاسه کړي؟ کله ښارونو لري پرتو سیمو کې اوسئ، له لومړنۍ روغتیايي خدماتو راضي یاست؟ په دې اړه خپل تجربې او نظرونه را سره شریکولی شئ او هم خپلې غوښتنې مطرح کولی شئ. په دې اړه مو د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې لارې ډیر سبتی او یو شمیر لیکلي پیغامونه هم راته پرېږي چې هغه به د خپرونې په اوږدو کې خپاره کړو. خو له همدې شیبې کولی شئ چې د واتساپ په دغې شمیرې 00420023001111 یو ځل بیا تکراروم، 00420023001111. په دې شمیرې را سره تماس ونیسئ او په دې اړه لنډې خبرې وکړئ. دا خبرونه تر 8 بجو پورې ده. د غرازمو خبرونه ته د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې ده. په څو شیبو کې به ډاکټر صاحب هم را سره وصل شي. مخکې له دې چې تاسو ته واردر کړو، د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی ادارو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه ډیری وختونه په دې هیواد کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د کموالي په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا نن په خپل همغږۍ اداره یا اوچا نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې په روان 2015 کال کې د افغانستان له 14 میلیون زیات وګړي روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي شاوخوا 9 میلیون وګړي دغه خدمات ترلاسه کړي. اوچا دا هم ویلي چې روغتیايي خدمتونو ته د اړو شاوخوا 4 میلیونو 3 لک کسانو لډلې 12 سلنه خزي 35 سلنه نارینه او نور نشته لسلنه معلولیت لرونکي یعنی خزي او نارینه دي او چا د معلوماتو لمخه په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي او 1 میلیونو سل لک خزي د عاجل تغذیه درملنې ته اړتیا ولري. د طالبان د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی هم په دې وروستیو کې تایید کړی چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي په اوس وخت کې روغتیایي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د هغه په خبره د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. مخیر دې چې تاسو ته وار درکړو او ډاکټر صاحب هم دې خبرونه تر سره وصل شي. د هلمند ګرمسیر او د غراز د مساقلا ولسوالیو دو سیدونکو په دې اړه خپل نظرونه را تپریږې دا به په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدی ریڈیو ټول محترم کارکون کو تنه کھیلیا درنه سلامونه وړاندې کوم. قدرت الله قدریم د هلمند ولایت لګرم چلو سلی څخه. ولیکن په افغانستان کې روغتیایي خدمات ډیر کم دي، که څه هم ډیر هڅې وی دي خو بیا هم تر دې زیاده پوری دا ډیر کم دي. زما خپل ولې چې مور مریض نو نن مې واستول د کوټې ته، د پاکستان ته کوټې ته مې واستول، د پاکستان د برمچه د لارې، د هلمند ولایت د برمچه ولسوالۍ د لارې څخه پر دغه لار ولېږه. په دې خاطر باندې چې موږ د هلمند څخه بیا تر کندهار د میرویس مینی او زوی روغتون ډېر غټ روغتون دی، په هغه کې هم دې ته امکان نه و چې زموږ درملنه وکړي او پوره درمل راکړي. یا به مو په پیسو اخیستل یا بېخي سر رسېدی نه، ډاکټران نه و خلاص، هغه نه خلاص. د دې تر څنګ په کلي وطن کې چې موږ کوم داسې مرکزونه دي هغه هم لاسرسی نه کېږي. ښه وخت، مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وایم. زه د هلمند ولایت مساقلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د مساقلا په ولسوالۍ کې د حکومتي روغتونونه ډیر کم دي. یو په مرکز ولسوالۍ کې دی او نور داسې شاوخوا اطرافو کې شته، خاص ډیر خو نه دي. بیا هم دا کم څوک چې موږ د خوا یا قریبان یا زخپل ورغلم د درملو کمی شته. ډاکټران خو ملامت نه دي، ډاکټران خو په ښه صحیح توګه باندې کار کوي، خدمت کوي او د وسایلو څخه او د دوایو او د درملو څخه شکایت دوی خپله کوي. او موږ چې کله ورسو هم دواوې نه وي یا درمل نه وي چې موږ تیار کړي. او موږ بیا کله هر څو چې ولاړ شو شخصي کلینیکو ته ورسو او هلته تداوی وکړو، کومه مریضي چې لرو هغه هلته تداوی کوو. والسلام، په احترام.
د هلمند ولایت د ګرشک او د غراز د مساکلا د ولسوالیو د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د روغتیایي مرکزونو اړوند څرګند کړي وو. د غراز لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی په هر سیمه کې چې اوسئ تر څه حده پورې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لرئ. آیا په سیمه کې هغه کلی کې یا ولسوالۍ کې چې اوسئ کوم روغتیایي کلینیک شته، روغتیایي مرکز شته او روغتونونه ستاسو له سیمې څومره لرې دي؟ په دې اړه که مو ځینې تجربې کړې وي، خپله ناروغ شوي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، کولی شئ چې خپلې تجربې سره شریک کړي. د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته مو هم بلنه ورکړې ده پر ځینو موضوعاتو به ډاکټر صاحب هم رڼا واچوي. خو بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. مخکې مې د واتساپ شمیره اعلان کړه، خو یو ځل بیا هم اعلانوم چې کولی شئ چې د ازادي راډیو د واتساپ په دغه شمیرې را سره تماس ونیسئ. 00420023001111. مخله دې چې ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګ شي یو بل اوریدونکو هم دې را سره مهرباني لکم زی تماس نیولې دی او ځان راو پیژنې مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی تماس نیولې؟
ا دیم لایم لا وزنی
خبرونه مو اوریدلې ده. موضوع مو اوریدلې ده. په کومه موضوع باندې خبرې کو؟
تو باندې خبر یو موضوع خو کینن کوم موضوع ده په افغانستان کې عموما دا شی زما په نظر یوازنی د روغتیاي بخش کې چې نسبتا خلک ورسره په سخته توګه مواجه دي هغه دغه شی د لورې پرتو سیمو لپاره ده. په زمي کې خصوصا په دغه اوس موسم کې هغه دغه د کلینیکونه دي چې په یو لسوالی کې ځینې وخت د ملکی کلینیک د خاصتا ښه خدمات هم نه وړاندې کیږي. نو په دې دغه باعث باندې باید زما په نظر په داسې ځینو سیمو کې چې هغه له خپل ولسوالۍ څخه لږ لرې پرتې وي نو یو اضافي کلینیک جوړ شي د روغتیایي بخش لپاره او یا هم نور خدمات وړاندې
کړي. دا خو ښه خبره ده. په خپله تاسو چې هغه سیمه کې چې اوسئ روغتیایي کلینیک شته یا کوم روغتیایي مرکز شته؟
بله، دا اوس موږ چې کوم اوسو په دغه سیمه کې روغتیایي کلینیک نږدې شته خو دا سیمه شته خصوصا موږ په ولایت کې چې هغه له روغتیایي کلینیکونو څخه لږ لرې دی چې د کومې سالې ګیلان ده چې له نږدې ولسوالۍ څخه که څنګه انګورو څخه هم لرې ده، مالستان پر څخه هم لرې پرته سیمه ده. نو یو شمېر داسې سیمې شته چې هغه کلینیکونه یا هم نږدې روغتیایي ځایونو ته لاسرسی نه لري او لرې دي.
بله، ځینې اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. لږ تاسو که دا پوښتنه وکړم، د کیفیت څخه شکایت کوي، وایي چې کلینیک په ځینو سیمو کې شته یا روغتیایي مرکز شته، ډاکتران یا نرسان پکې ډېر کمې دي او د درملو څخه شکایت کوي. کله تاسو ورغلي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو وروړی دی روغتیایي مرکز ته، تاسو سره څه ډول چلند سوی؟ آیا کافي امکانات مو ترلاسه کړي هغه چې اړتیا یې وه؟
پایم چې په سلو کې 50% یا 80% شته، البته خو داسې په د نرسانو یا هم ډاکټرانو که ووایو خاص دغه نشته په دغه ملکي کلینیکونو کې. دغه کوم دغه سې دي خاص برنامه نشته د دوی په لاس کې خلکو ته وړاندې کړي.
بیا څه کوئ مثلا د کچېرې مثلا کور کې مو زنانه یا څوک ناروغ شي څه کوئ؟
خاص داسې شخصي کلینیکونه ته زیاتره خلک خو خلاص واس نه لري، هغه نو اتمی ده چې ملکی کلینیک ته ولاړ شي. خو نو دغه یو ځای ستاسي د نرسانو ډاکټرانو له سخت کمښت سره مخامخ وي، ډېری وخت باندې کوي چې جراحي یا هم پلان کوي نشته، هلته مریض په عاجل حالت کې وي. نه
دغه ستونزې تاسو هغه نږدې مسؤولو چارواکو ته رسولې په تېره بیا د روغتیا په برخه کې؟
نه، تر اوسه مو په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. نو تر اوسه پورې پاتې یو شاته او په دې بنو له تاسو وګورئ یا هم بل
موږ خو کوشش کوو، خو اکثرا چارواکي نه حاضرېږي چې د ازادي راډیو په خبرونو کې ګډون وکړي او په دې اړه زموږ پوښتنې او دغه را ستاسو ډېرې پوښتنې هغه ځواب کړي. خره دغه موضوع چې مو یاد کړله په دې هیله چې مسؤولو چارواکو د غزنی د روغتیا په برخه کې چارواکو هم ستاسو دغه خبرې اورېدلې وي او که امکانات ولري چې وکولی شي حداقل هغه سیمو کې چې روغتیایي کلینیکونه یا مرکزونه نشته د هغه سیمو غم هم وخوري. کور ودان چې ازادي راډیو ته مو ټلیفون وکړه، مننه. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په دې برخه کې د مرستندویه نړیوالو ادارو من جمله د ملګرو ملتونو ځینې وختونه اندېښنې څرګندې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یو انیس احرام په دې وروستیو کې ویلي وو چې 2,200,000 افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې تل د دې ستونزې یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکی هم د واتساپ له لارې راسره وصل شوی دی. بلې، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ټول مینوالو ته هیله لرم چې ټول به جوړی استه لري. موږ پس محمد الف الهام یم د زابل مرکز کلات ما تاسو ته له تاسو سره په تماس کې.
الهام صاحب خبرونه ته خره غلاست له زابل د کلات له ولسوالۍ څخه. هغه سیمه کې چې اوسی روغتیایي کلینیک مرکز شته؟
بل بالکل زخپله د ولسوالۍ ما د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدون کيمه خو سپلن په مرکز کلات اوسېږه ما الته روختونونه ستاسو
په کلات مرکز. بلې وبخې چې ما ولسوالۍ یاد کړل کلات مرکز د زابل. بلې مرکز کې روختون بم وی کنه د کلات؟
بلې بلې بالکل روختون ستاسو شمه یاري خدمات وړاندې کوي خو متاسفانه چې یو اقتصادي مشکلات دي زموږ همدلته په دې روغتون کې زموږ د نرس ماش شپږ نیم زره افغانۍ رسېدی. ټوله ورځ څلرویشت ساعته کار کوي که نوکریوالي ورسره حساب ګوره څلرویشت ساعته کار کوي په شپږ نیم زره افغانۍ باندې. دی څه وکړي؟ کور ته مصارف راوي په اولاد باندې درس ووایي څه وکړي؟ دا دا رقم خو نه دې وطن ته خدمات وړاندې کېږي. روغتیایي خدمات چې دي ډېر مهم دي خو اما زموږ د نرس شپږ نیم زره معاش دا خو هېڅ کفایت نه کوي او دلته روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه مخ په وتو دي.
د نرسانو د تنخوا په اړه مو معلومات له کوم ځای ترلاسه کړل؟ خپل نږدې دوست د کورنۍ کوم غړی مو هلته د نرس په توګه وظیفه سرته رسوي؟
بالکل زه خپله یو نرس یم خو غیر رسمي نرس یم. هملته زه ورکلمه د ستاجر په حیث مې کار کړی دلته. زه اکثریت نرسان پیژنم ډاکټران پیژنم د دغه ستونزه له ما سره شریک کړې ده او له ټول سره شریک کړې ده او ډیری نرسان سي دي دلته اوس خپلې وظیفې پرېږدي ځي په بوج ساعتو کې کار پیدا کوي. خو متاسفانه چې دولت زموږ هم د دې روغتون و خدماتو ته د دې روغتون د پرسونل و معاشات ته هیڅ توجه نه کوي. باید چې دغه ډېر اساسي مشکلات خصوصا
لا اوریدونکو سره مو تماس پرې شو. د زابل کلات له مرکز کلات څخه را سره تماس نیولی و. بلې قدرمنو اوریدونکو تاسو هم لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله ډېر پیغامونه راته پرېښي دي. ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي خبرې به هم واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو د مایکروفون ساسي خبرونې ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم د ننګرهار د ګوشتې څخه. محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشت هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دی. لومړنی اساسی خدمات پکې یعنی هغه لومړنی خدمات پکې نشته دی او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک سره زمونږ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي. خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. تاسې ښه موضوع انتخاب کړی ځکه چې په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي. زکام دی، سردردي ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. نو زمونږ په سیمه کې بیخي روغتیایي کلینیک نشته دی. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینې او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانۍ وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي. لکه ما مخکې هم تاسو ته وویل چې هغه زمونږ د دې کلي د دې دوه کلو هغه مریضان هغه ناروغان چې دي دغه د بټیکوټ ولسوالۍ هم جواره موږ سره پراته ده او دغه زیاته موږ دغه د پارزو تداوی دپاره په هغه کلینیک کې ودانۍ شته، خلک سوي طاقونه دي اما دا ده چې خدمات پکې نشته. ناروغ دپاره دوایانې نشته دی او رسیدګي نه کېږي ناروغ ته سمه. نو په دې خاطر باندې په مسؤلینو مې غږ دی چې زمونږ د یو ولسوالۍ کې او زمونږ خاص کر دې کلي لپاره یو کلینیک منظور کړي که اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د یوه اوریدونکي پیغام مو واورید. د واتساپ لارې یو بل اوریدونکی هم راسره وصل دی. مهرباني ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني.
قربان سم محترم نوري صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لایدو کی چروغ جوړ بس عبدالحدا تعالی مده هلمند ولایت ګرمسیلو رسوالی څخه
بلې اتل سب خبرونه ته خره غلاست مخکې ګومانم چې تاسو یو پیغام هم پریخه یو خو بیا هم په موضوع کې مستقیما لاړ شو هغه سم کې چې اوسه کلینیک روغتیایي مرکز لري
قربان ته نوري صاحب محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې د عالم خوشاله ک کلینیک ستا نوري صاحب محترم په دغه حوزه کې چمړ ژوند کوي سفار حوزه ده نو تقریبا د ډیر زره کورنۍ څخه نیولې در تلویر زره کورنۍ پرې نه پوس دی نوري صاحب محترم دا ټوله د غیوه دولتي کلینیک تر راځي نو په دې کلینیک کې د سیامه خدمات چې دیم د سی د پخوا په برتل نه دی پخوا د سی مثال د خبرې بهرنۍ مؤسسه ولا عدالت مرستي کولې په دا کلینیکانو کې برکم رقم درمل وو چې موږ هغه کلینیکان ته ورته نوري صاحب محترم مریض چې ورولو نو هغه خپل دا سپارچرانه وشتا کې دا مثال تاسو په بایر انیسي نو خلک سره دغه د نور صاحب مپلیس سره د افغانستان خلک ته تعامل میږي اقتصادي بستر زی پدی نو موږ واس طاقت ولا کلرو کلینیک دلته ستاسو نور صاحب محترم یو خو دغه غټ مشکل دی چې دغه زاسه د ازمر سفر او زیاته تر ولایت پر مرزو درې ساته څلور ساته د مټر مزال دی د پولډر مزال مټر مزال دی نو دلته موږ په دغه کلینیک امبولانس لانه لرو چې مثال دغه یو امبولانس سخت مریض پیښه تر ولایت انتقال کړي دا غټ مشکل دی نور صاحب محترم
من تاسو د خپل ستونزې مشکلات هغه مسول چارواکو ته رسول دي هغه مسولین دي باید ستاسو دغه مشکلات غم وخري په خپل مودا کار کړی دي
قربان سم نور صاحب د استاس در رسنی د طریقه د نور رسنی د طریقه دا غسی شختن می پواله د شاد ما ژغه ما ورې د مسولین ما سره شریک کړي دغه مشکلات هغه ما ته په جواب کې دغه ویل دي چې دغه مؤسسات چې کوم په علمن ولادت کې په خوا فعالیت کوي دغه مؤسسه ولادت ته د امارات سره په ټکر کې راغلي د په مشکل کې راغلي او مؤسسات بندي سوي دي نو غټ مشکل دغه د کوم مؤسسه ولای کزمر حکومت زمر دغه باندې ژغ دي چې مثال دغه دوا او مخمنې سي دا دوا او خو عام خلکو ته رسیږي خوار او غریب ته رسیږي نو دا کدوای بنې سي دا خوار او غریب بارته کنه خو مشکل دغه دام د افغانانو مشکل دغه دغه ته شونځي اره کم چې اره کم اداره خپل نوڅه خو چاره نستوري صاحب دغه بهرنی موسسي حکومت دې ته باید
مننه مننه کور ودان په دې هله چې مسول چارواکي به هم تاسو خبري اوریدلې وي په ټوله کې په افغانستان کې ستونزې شته خو مسولین بیا هغه څوک چې د روغتیا په برخه کې په یو سیمه کې دند سرته رسوي لومړی درجه مسؤل دي چې باید په خپل حوزه کې د خپل وګړو چې اوسېږي د هغه د روغتیا ستونزو غموخري د هلمند ولایت څخه ډیر اوریدونکو ټلیفون نو کرستاسو په شمول باندې د غراز لغزینه مهم درلو د خلاړ بشو پکتیا ته د پکتیا نه هم یو اوریدونکو پیغام را ته پریخي دا به ګډه وورو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د راډیو کوم سلامونه وړاندې کوم دلته ورور په پکتیا ولایت کې په جنو رسوالوي کې روغتیایي مرکزونه سته خو روغتیایي خدمتونه ډیر په ټیټ کیفیت کې دي کله چې هلته مریضان ورلل کیږي درمل او نوي همدارنګ هغه چاته توجه ډیر نه کیږي چې څوک پیژني نه په کلینیک کې کوم چارواکی نه پیژني نه دلته ورور هر څه تر وسیتې پورې تړلې دي هر څوک سیګلی د کلینیک په داخل کې یا په شپخانه کې په داخل کې د یو چا سره له ډاکټر سره پیژني له کوم چارواکي سره پیژني هغه ته توجه هم کیږي همدارنګ طبي وسایل ته ضرورت دي ځینې هغه هم ورته مهیا کیږي او ځینې درمل هم ورکول کیږي خو کله چې یو غریب سړی سره چا سره اړیکه نه لري یا پیژني نه ډیره کمه توجه ته کیږي لکه څنګه چې په نورو برخو کې دلته انډیوالي او شناخته واسطه ده همدارنګ په روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې هم دلته واسطې دي هر څه واسطه سلام
د پکتیا ولایت دی اوسیدونکو څرګندونه مو واورید د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب هم را سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست زموږه غوري بله ډاکټر صاحب طيب کزما غاوري مهرباني تر هغه پوري چې ډاکټر صاحب سره زموږ بله ډاکټر صاحب زما غاوري
ستاسو غږ زه اورم
ډیر ښه کور ودان چې په دې خبرونه کې مرسته راګړون وکړ مخکې مو یو څه ستونزې درلودلې تاسو سره ډیر حسم وکړ چې در سره تماس ونیسو خو ټلیفون سم کار نه کاوه په هر صورت خبرونه تکرار غلاز نه پویږم چې تر اوسه پورې تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونه اوریدلې کنه
سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته خو ما تر اوسه پورې ستاسو د اوریدونکو مزرونه نه دی اوریدلی.
بله.
او ستاسو په څه موضوع بحث کوي؟
مخکې مو هم په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. موږ په افغانستان کې په ټوله کې پرختیایي خدمتونو باندې خبرې کوو. د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، لري څرګندونه مو واوریدل. په ډیرو سیمو کې وای کلینیکونه شته، د خو نرسان، روغتیا پالان یا متخصص ډاکټر هلته نشته. په ځینو کې د روغتیایي خدمتونو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، په ځینو کې له د پرسونل کمښت څخه شکایت کوي، او په ځینو کې هم د درملو څخه شکایت کوي. خو مخکې له دې چې ستاسو نظر په دې ارتباط باندې واخلم، د ازادي راډیو د واتساپ له لارې هم زموږ څو اوریدونکو په لیکلي بڼه باندې هم پیغامونه راته پریښي دي. سبتي پیغامونه مو څو خپاره کړ، خو د یو اوریدونکي دغه پیغام به زه ولولم، بیا به ستاسو نظر پرې راواخلم. محمد غورماچی له بادغیس ولایت څخه لیکلي دی، غورماچ ولسوالۍ څخه، وایي چې په افغانستان کې اول روغتیایي مرکزونه ډیر کم دي، محدود دي، په تیره بیا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې. دی وایي چې ما خپل خور د ولایت د ولادت پر مهال وبخې تیر کال له لاسه ورکړه. د ناروغي په وخت غورماچ روغتون ته مو خپل خور وړه، هلته درملنه ونه شوه. راته ویل چې فاریاب ولایت یو سي د فاریاب مرکز میمنه یو روغتون ته مو یوړله، هلته هم درملنه ونه شوه. ډاکټرانو ویل چې بلخ ولایت مزار شریف ښار ته مرکزی روغتون ته یو سي. خو په لاره بلخ ولایت ته لا نه رسیدل چې خور مې خپل ژوند له لاسه ورکړ. وایي چې په افغانستان کې ډیری قربانیان زنانه مخلوق دی، د ولادت په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. کرا شو دې ته چې په ټوله کې دغه وضعیت په پام د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تاسو دغه روغتیایي خدمتونه څه ډول ارزوي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، تاسو د راډیو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې دغه ورور اقتصاد غورماچ د ولسوالۍ نه چې د افغانستان یو لری فراته ولسوالۍ ده، د یو واقعي قصې په ډول باندې چې د افغانستان په ټولو لرو پرتو ولسوالیو کې شاید ډېرې زمونږ هیوادوال د همدغه سي ورته سرنوشت سره مخ شي، دا حقيقي او د ټولنې واقعیتونه دي. اما زه غواړم په دې باندې لګرنا واچوم چې د افغانستان روغتیایي سیستم د 15 یا 16 نه را پدې خو څنګه روان دی. د افغانستان په قوانینو کې ویل کیږي چې دلته ټولنې د روغتیایي خدمات بې پیسو دي، یعنی په وړیا ډول باید ورته وړاندې شي. دا د شاهی نظام په دوران کې هم امدا خبره غږیده، او دا غینه روسته په دې 13 کلونو کې هم امدا موضوع په امده ډول غږیږي. اما متاسفانه چې واقعیت دا څه نه دی، تر دې پوره ډېرې پیسې ولس د خپل جیب ورکوي، او بیا په 13 کلونو کې یو سیستم دا سره منځته شو چې حکومت ته یا د عام روغتیا وزارت ته په خدماتو باندې د رهبرۍ او نظارت رول ورک، او د خدماتو وړاندې کول دا د مؤسساتو د خیریه مؤسساتو طرف نه اجرا شو. علت هم دا و چې د روغتیا په سکتور کې
بلې ډاکټر صاحب ته ستاسو سره زموږ اړیکه لکه چې پرې شوله، غږ مو نه اوریدل کیږي. مهرباني.
السلام علیکم.
بله تاسو بخی.
السلام علیکم.
بله قدرمن اوریدونکو، زموږ ډاکټر صاحب سره موږ خبرې کولې، ګمانم چې تاسو غږ راغی. ډاکټر صاحب په لاین کې دی، د ډاکټر صاحب څرګندونې واورې، بیا به ورسره تاسو ټلیفون راواخلو. ډاکټر صاحب طيب، مهرباني که زما غږ اوري دوام ورکړي.
زه تاسو غږ اورم، نو زما هدف دا و چې امدغه خدمات د یو میکانیزم لاره د مؤسساتو لاره کیږي، او دولت پر دغه خدماتو باندې نظارت کوي، دغه خدماتو څارنه او کتنه کوي. د هغه بودیجی ته په نظر کې نیول سره چې په دولتي کلینیکونو کې مصرفیږي د موسساتو له اړخه هغو ته په کتو باندې موږ دا ویلی شو چې دا واقعیت دی چې په کلینیکونو کې به د دوا کمبوت وي، د کلینیکونو تعمیرات به خراب وي او ترمیم ته به ضرورت لري، او ځینې کلینیکونه شاید په کرایي او زړو کورونو کې وي، د پرسونل ظرفیت به ټیټ وي، هغسې چې باید وي شاید نه وي. ځکه دلته په افغانستان کې موږ په کلنی ډول باندې د یو وګړي په سر باندې پنځه یا شپږ ډالره د ټول کال دپاره د روغتیایی مصارف د دولتي کلینیکونو د لارې نه په مصرف رسیږي، چې دا د ډبلیو ایچ او هغه ستاندرد ته چې د دې دپاره ټاکل شوی خورا ډیر ټیټ دی، او په دغو کمو پیسو باندې نه کیږي چې هغه سی روغتیایی خدمات چې باید موجود وي هغه مصارف نه پوره کوي. همدغه یو علت دی چې خلکو ته هغه سی خدمات چې باید وي نشته. د بلې خوا نه د ولس د عامه پوهاوي ډیره ټیټه کچه، او یا د صحي رضاکارو روغتیایی کارکوونکو او یا په کلینیکونو کې د موجوده روغتیایی پرسونل د روغتیایی سپارښتنو په نظر کې نه نیولو، او پر وخت باندې د یو ناروغۍ په د تداوی لپاره د اقدام نه کول، او یا په هغه کې سستی، د دې علت کېږي چې مون هغه ناروغ ته په وخت رسیدګي نشو کولای، او په وخت یو درست صحیح او مجهز روغتون ته او مرکز ته ورسو.
دغه د ورستۍ موضوع ما غوښتل چې تاسو نه پوښتنه وکړم. دا اوس زموږ اوریدونکي زمونږ او تاسو غږ اوري، په دې هیله چې دوی دې موضوع ته ډېره پاملرنه وکړي. تاسو یادونه وکړه، یو ناروغ چې نږدې روغتیایي کلینیک یا روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل کېږي، په خپل ناروغ که ښځه وي که نر، یا خپلوان له ډاکترانو او نورو روغتیا پالانو ډېرې تمې لري چې ناروغ ژر جوړ کړي، خو پوښتنه اصلي دا ده چې آیا ناروغ په خپل وخت دغه روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل شوی؟ که هغه داسې حالت کې دی چې نور علاج ناممکن دی، تاسو به ډېر له دغسې ناروغانو سره مخ شوي یاست، یا د هغوی له پایوازانو یا له خپلوانو سره؟
نوری صاحب، خصوصا دغه واقعه چې ورور د غورماش نه وویله او د ولادت یو واقعه وه، موږ د طبي له نظره د ولادت په واقعاتو کې درې تأخیرونه لرو، یعنی درې هغه نقطې لرو چې په هغه ځای کې په وخت تصمیم نه نیول کېږي. لومړۍ نقطه هغه د کورنۍ په سطحه ده، چې کورنۍ لومړی د ولادت نه مخکې لس ورځې مخکې، شل ورځې مخکې، یو میاشت مخکې اصلا دوی د ولادت دپاره په پلان باندې خبرې نه کوي، او دا ډېر عار ګڼي، دا ډېر شرم ګڼي چې څنګه موږ په دې خبرې وکړو چې یو میاشت وروسته زموږ په کور کې یو ماشوم د پیدا کېدو والا دی. نو بنا ان کله چې مور ته د ولادت دردونه پیدا شي، د ماشوم د پیدا کېدو وخت راشي، نو په همدې وخت کې دا واقعه دوی ته یو اضطراری یا عاجله واقعه باندې بدل شي، ځکه دوی مخکې نه کوم پلان نه لري. نو لازمه ده چې مخکې نه کورنۍ په دې رابطه باندې پلان ولري، بحثونه ولري، چیرته به ولادت کوو، چیرته به ځو، موټر به د کوم ځای پیدا کوو.
ډاکټر صاحب، دغه ښه موضوع یادونه کړه، که په همدغه د ولادت په موضوع کې تم شو، په یو لري کلی کې په یوه ښځه امیندواره ده، آیا هغه نږدې کلی یا نږدې د اوسېدو ځای ته داسې کلینیک شته هلته چې دې ته دغه د ولادت په جریان کې هغه خدمات ورسوي؟ آیا قابلگان نرسان کافی شته ده چې د ولادت نمخ کې د هغه دغه حالت وګوري، او په حقیقت کې ورته ووایي چې کوم مهال یا څومره وخت وروسته ته ولادت کوي او څه باید وکړي؟
محترم نوری صاحب کمون وای چې بلې په افغانستان کې تقریبا اوس د 4000 په خواو شا کې کلینیکونه او شپخانه په لورو پروتو ساحو د هیواد کې او په خاري ساحو کې فعال دي، اما هغه سرویګانې چې اجرا کیږي د اغو د ارقام له مخې تر اوسه پورې هم 10% خلک
بله
دیرش فیصد ولس نشی که ولی چی پا یو ساعت پیادر تللو بانده دوی سهی کلینیک تا ورسیگی، یعنی تقریبا او یا فیصد خلق داسی دی چی اغوی کل دخپل کور نه کلینیک تا زی نو دی یو ساعت نه کم پیاده لار اغوی تا وحی، دا مانا چی که من پا آوار ساحه کی وحی 4 کلومتر ساحه و یو ساعت کی وحل کی، خب پا غروب که شاید 1 کلومتر 2 کلومتر و یو ساعت کی، دای وجه دی ستون زده چه زمان دیرش پیسده ولس
بله.
په یو ساعت پیدر وی بانده بیا هم یو روغتیای کلینیک تا نرسیگی، اما که چیر تا دوی دا مخ کنا دا ولانده نا پلان ولری هغه وقت چه دا مور حمل اخلی په لومړی او دریو میاشتو کې خپل نږدې کلینیک ته لاړ شي چې هم دې مور ته که موټر هم نه وي پیاده دا کولی شي چې ولاړ شي، بیا د هغې نه وروسته په دویمه دریو میاشتو کې یعنې د درې او شپږو میاشتو په منځ کې که بیا ولاړ شي او هلته دوی ته په نږدې کلینیک کې د موجودې قابلې چې په هر کلینیک کې قابله شته د موجودې قابلې کومې سپارښتنې چې دي هغه واوري او د خپل کورنۍ سره شریک کی، اما زموږ او تاسو افغانان یو او موږ او تاسو ته خپل عادت معلوم دي، زه به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکم، زموږ د ولادتونو په موضوعګانو کې تصمیم نیونکي خواخیانې وي، یعنی د الک مور او یا د جلی مور هغه چې سپین سرې ښځه وي په کور کې یا خسر وي یا معمولا اغه مشران وی چې اغوی خپل وختونه یادوي او وایي چې یاره دې ته ضرورت نشته بس خو په کور کې به ولادت وکي، دا خو اوس ډېر وختي دی لا خو شپږ میاشتې ولادت ته پاتې، اوس موږ ولې په دې خبرې وکړو، بیا چې کله دا وخت راغی بیا به یو موټر پیدا
کړو.
نو دا هغه موانع دي چې موږ کلتوري بدلون ته په دې
کې
د رابطه خبرې وکړو، کورنۍ کې دا باید نور دعار او شرم
نه
وباسو، حمل ولادت دا یو نورماله پروسه ده، په دې باید خبرې وکړو، خواخیانې د ننګورانو سره پلرونه د لورګانو سره باید په دې خبرې وکړي چې لورې ته حمل لري ته باید چیرته ولادت ته لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، په دې باندې به ډېرې خبرې وکړو، اورېدونکي هم ډېر ټلیفونونه کوي، یو څو اورېدونکي به بیا هم راواخلو، ډېر پیغامونه بیا هم راته پرېښي دي. بلې تاسو سره اوسئ، څوک او لکم
زه؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که لنډې خپلې خبرې وکړي اول ځان راوپېژني. وعلیکم السلام، خپلې خبرې وکړي مهرباني. بلې ستاسو غږ اورم، د مایکروفون ستاسو وای بل اوریدونکي راخلو. بلې بلې ستاسو غږ راځي. وعلیکم السلام، ما سلام اومانه، لطفا خبرې وکي، غږ ستاسو خبرېږي مهرباني. بلې قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې کله چې زما غږ اوري او درته وایم چې خبرې وکړي، لطفا خبرې وکړي. ډېر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، وخت مه ضایع کوئ. ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی، که کومه پوښتنه لرئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب هم پرې رڼا واچوي. خو اوس به د غزنی د اجرستان ولسوالۍ دی اوریدونکي نظر واورو چې مخکې پیغام راته پرېښی دی.
مرور جان جوړی خیا وخت خیر دانا دی وسته. ز د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالی، د اجرستان ولسوالی له هغو ولسوالیو ډیر سخت پاتې ولسوالی ده. موږ خپل په مرکز په خوږخیلو کې پاتې یو، په مرکز کې ودانه کلینیک ته سیاغه او تاکونه لري، عملیات سي نو عادي عملیات کیږي، لکه پندکس داسې عملیات کم کیږي، اکثرا نه کیږي. نو مریضان چې ډیر ستړي دي، زمې دا واوري پرتی لارې بندې سختي ډیر دي، نو دوایي یعنی نستا، ډاکټران سم نستا، جی نه لري، یو عملیات کې وتاکونه نستا، هلته په یواز وتاک نه لري، مریض وتاک نه په یو وتاک په 3 متری 4 متری وتاک شل نه پوره پراته، دومره څوک نسته سیالته ورته کینی په مځکه باندې. نو بیخي پاتې ولسوالۍ ده، لاریم سره مشکل دی لاری ما نه لري بدازم کی خدای سخت ده چې سهار روان سي مازګر غزین ترسيږي لکندار خو په تقریبا په یوه نیمه ورځ بدازم کی رسيږي په وړي کې لري خې اومده کې وچی دی
د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ واوریدونکو دغه راز د لوګر ولایت یو اوریدونکی هم مخکې راته لیکلی پیغام پریښی و مستغفر په نوم باندې وایي چې کلینیکونه دلته سم فعالیتونه نه ترسره کوي درملو له کمک سره مخامخ وي نو هیله کوو چې چارواکي زموږ غږ واوري دغه راز یو بل اوریدونکی هم یو پیغام راته پریښی دی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه وایي کلینیک لرو دوا نه راکوي ناروغ نه ګوري کله وایي چې ډاکټر نشته کله وایي دوا نشته یوه پلمنه یا بله پلمه کوي مخکې د ازادي راډیو نورو اوریدونکو هم په دې اړه ځینې شکایتونه مو ته کړي وو خو که راشو ډاکټر صاحب اوس چې په افغانستان کې ژمی دی ډېرې ناروغۍ له یخنۍ سره هم تړلې دي د لریو پروتو سیمو کې د روغتیایی کلینیکونو موجودیت د روغتیا پالانو موجودیت هم لدی په لوه مهم دی چې یو ناروغ په تیر بیا چې له یخنۍ سره تړلی ناروغي دی په خپل وخت باید غا کلینیک نږدې ته ورسول شي په دې ارتباط تاسو خلکو ته څه سپارښتنه لري کومې ډېرې حادې ناروغۍ دي چې باید مریض یا ناروغ په خپل وخت هغه نږدې روغتون او هغه ته کلینیک ته ورسول شي
مننه نوري صاحب دغه ورور چې د اجرستان د ولسوالۍ نه خپل غږیز پیغام پریښو نن ستاسو سره واقعا دا دی چې د ډېرو لرو ساحو پیغامونه در سره دي اجرستان پر اختیار هم یو د هغه ولسوالۍ چې ډیر لري ده او الته روغتیایي امکانات به شاید ډیر کم وي زما په نظر باندې په دغه سي لرو پرتو ولسوالۍ کې چې هلته روغتیایي امکانات کم وي هم په دولتي سکتور کې یعنی په دولتي روغتونونو کې کلینیکونو کې او هم په خصوصي یعنی د ډاکټرانو ماینه خاني د ډاکټرانو ماینه خاني نوی ډاکټران نوی په دغه سي ځایونو کې مهمه دا ده چې ولس دوی روغتيایي پیغامونه یا زما هدف دا ده چې دوی روغتيایي عادت خپل کړي په دې معنا باندې چې خپل کوچنیان په وخت باندې ټول واکسینونه ورته وکړي چې د هغو ناروغیو څخه بچ شي چې هغه د واکسین په واسطه باندې وقایه کیږي خپل هغه میندې او خوندې چې هغه د ولادت او ولادت پورې مربوط حالات سره مخ کیږي هغه د کلینیک او د قابلیت سپارښتنه ومني د موسمي ناروغیو چې خصوصا مثلا په ژمي کې التا د سینو بغل او د زکام او په وړي کې د اسهالاتو د دې هغه عوامل چې د اغوي څخه مثلا ځان وساتي د پاکو اوبو استفاده د سکلو د فارا د لاسونو وینځل فردی او محیطی حفظ الصحه او د کورنۍ حفظ الصحه دا مراعاتول دا به د داروغیو په کمښت کې رول ولري اما کچیرته په دغه ځایونو کې هغه ناروغي واقع کیږي یا هغه مشکلات یو د کورنۍ یو غړي ته واقع کیږي چې هغه جراحي عملیات ته ضرورت لري او یا داسې روغتیایي خدمات ته ضرورت لري چې د ولسوالۍ په سټه باندې نوی موجود نو ښه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې د تصمیم په نیونه کې عجله وشي یعنی زندنه نشي او ډيري مشورې چې موږ معمولا عادت دي د کلیوالو خلکو چې د ناروغ فرابته باندې ډيري مشورې کوي د ډيرو خلکو نه نظر اخلي د داسې خلکو نه چې هغه اصلا د طبابت برخی خلق نه دی دا غوی نظر اخلي او په دی وجه باندې ناروغ زندگی
او د ناروغ د ناروغ ناروغي ورځ د ورځې په تیریدو سره په وخامت بدلیږي او داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا د یو ولایت مرکز ته داغه رسیدل نکیږي او فلاره کې ناروغ ژوند ولا سور کوي. نو په دغه حالاتو کې ښه خبره دا ده چې دوی د خپل نږدې روغتیایی کارکوونکی چې هر څوک وي، هغه که نرس وي، قابله وي، ډاکټر وي، هغه که په دولتي کلینیک کې کار کوي او که په شخصي کلینیک کې کار کوي، د هغوی سپارښتنه، د هغوی مشوره د خپل ناروغ دپاره د خدماتو د اخیستو، چې آیا په غزنی ته ویسم، کندهار ته ویسم، کابل ته، د هغوی مشوره واوري او پر وخت باندې اقدام وکړي، دا به نو مونږ په دې باندې وتوانیږو چې هغه اختلاطات چې د دې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي د هغې مخنیوی
وکړي. مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب را سره اوسئ. اوریدونکي هم ټلیفونونه کوي او اوریدونکي دی مهرباني ځان راوپیژنئ. مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم نوری اسمری صاحب ته او استاذ نلمانه او ټولو اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. ستاسو شل کلنۍ دایمي همکار او
توخی صاحب کور ودان ډېر ټلیفونونه په هر خبرونه کې تاسو ټلیفون کوئ. له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه. رښتیا هم په افغانستان کې څه څه مشکلات شته، بیا هم دلته کلینیکونه شته خو په کلینیکو کې بیا دواوې نه وي، خو له بلې خوا څخه بیا زموږ د ولایت لارې خرابې دي. د ارغنده او دای چوپان و شوری و مثلا دغسې شنقۍ و نوبهار د دغو ځایو څخه واورې لوېدلې دي. نن په شاجوري کې دلته واوره لوېدلې ده. نو کله چې موږ مریضان تر یو مرکز را رسوو دلته پر لار وفات کېږي او مشکلات دي.
بله توخی صاحب، بله همدغه ستونزه دا ستونزه چې اوس مثلا واورو سره برسېره کېږي له هغه نه مخکې به هم دا ستونزه په خپل حال وه. تاسو په خپله یا نورو چې دغه ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې دغه شکایتونه مو خپل مسؤول ته رسولي دي هلته په کلات کې؟
نو داسې خو موږ مستقیما نه دي ورته ویلي، خو دا ستاسې د رسنیو له لارې خدای دې تاسې ته خیر درکړي. موږ د خپل رغ د چارواکو ته رسوو شایي چې دی ارزي ممکن. نو دا زموږ
توخی صاحب، یوه پوښتنه د جمهوریت په وخت کې هم تاسو موږ سره ډېر زموږ اورېدونکي یاست، په ښکاره بربنډ مو شکایتونه کول په چارواکو باندې، آیا داسې خو به اوس نه وي چې څوک جرأت نه لري چې ورشي د زابل د روغتیا له رئیس سره کښېني او ورته ووایي چې دغه ستونزې زموږ په سیمه کې دي؟
نه بالکل. ګوره زه حقیقت وایم، سپین ږیری یم، هېڅ د دې ټولې دروازې زموږ پر مخ پراخې خلاصې دي. هر څوک هر څه کولی شي په ډاډه زړه په ډېر ښه انسانیت او په ډېر ښه نرمه زموږ له ملت سره ګزاره کوي. موږ بالکل ورته ویلی شو، خو البته موږ له ولایت څخه لرې پراته خلک یو، بالکل موږ ته په ډېر ښه اخلاقو په ډېر ښه جواب راکوي. خو البته دا مشکلات شته، موږ خامخا انتقاد ورکوو، داسې نه ده چې موږ نو جمهوریت مخالف.
دا د اصلاح لپاره ده، یعنې دا انتقاد نه دی، دا باید یو څوک کولی شي چې هغه وظیفه چې ورسپارل شوې په سمه توګه نه شي رسولی نو پرېږدي چې نور هغه وظیفه سم سرته ورسوي. ستونزې مشکلات ډېر زیاتې. موږ تاسو په دې باندې ډېرې خبرې کړي د ازادي راډیو په مختلفو پلاتفارمونو کې په دې باندې غږېدلي وو. توخی صاحب،
کور ودان له محترم میلمانو څخه یوه پوښتنه لرم.
مهرباني.
موږ په افغانستان کې کله کله چې موږ کابل یا وداسې لرې ځای ته مثلا 400 بستر و یا یو بل داسې مهم روغتون ته مریضان ورو، دا زموږ د مریض نتیجې خارج ته لیږلي کېږي، په هغو باندې بیا ډېرې شپې وځي. کله کله وای وای مسکو ته ځي، کله کله وای وای جرمني ته ځي یا لرې ځایو ته ځي. نو آیا په افغانستان کې د دغو امراضو یا د دغو معاینات ممکن نه دي؟ وسایل نشته.
مننه. پوښتنه مو واورېدل شوله. کور ودان ډاکټر صاحب طیب مهرباني، ښه پوښتنه وه. بلې ډاکټر صاحب طیب، له ډاکټر صاحب سره زما غږ اوري که نه؟ زه نه پوهېږم چې که بیا وایو چې تخنیکی ستونزه معلوماتي به هم نه اچو، خو کله کله دغه د شبکو ستونزې هم وي، مشکلات رامنځته کیږي. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ډاکټر صاحب، زما غوړې نتیجه نور اخلی وی خارج تا یا بهر تا هست و لابراتوار یا غد تشخیص خی مرکز اون لری یا کچنگ په دې اړه پختنه کوله چې آیا او ډیرو ته تمکیګو نتیجه ته ترسو پوری له بهر وای چې راضی، آیا امکانات نشته د ډیرو هادو ناروغي یا هغه پرمختللی چې تشخیص ته اړتیا لري؟
مننه نوري صاحب او توخي صاحب، ډیره مننه. بله، څو کلونه وړاندې دای وستون زوا چې د افغانستان نه به د بعضی معاینات لکه خصوصا د سرطان د ناروغانو د لپاره چې کوم معاینات ضرورت وو، او یا د تور زیړي د لپاره چې کوم معاینات او یا نور د وینې او نور معاینات، د دې امکانات په افغانستان کې یا نو یا ډېر کم وو. اما تقریبا د تیرو لسو اتو کلونو نه را پدې خو تر ډېره حده د دې معایناتو امکانات په افغانستان کې وسته، د کابل په خار کې شته. خو دا باید وایم چې د دې معایناتو د جملې ځینې معاینات دي داسې چې کدا ته په هر ځای کې کې وو ورځې به ورته انتظار کې، لس ورځې به ورته انتظار کې، د دې نتیجه خپل همدومره وخت اخلي. نو دا هغه کې سره د دې چې لابراتوار موجود وي، سره د دې چې ټیکنالوژي او ماشینونه موجود وي، ډاکټر موجود وي د لابراتوار، اما هغه نشي کولای چې دا پروسه تیزه کی، یعنی د 15 ورځې وخت اخلي هغه یو ورځ کې وکی. دا دغه معاینات معمولا دا هغه معاینات دي چې د سرطانی ناروغانو د لپاره د تشخیص د لپاره دا اجرا کیږي. نو خو د دې سره سره هم اوس هم بعضی داسې معاینات شته چې هغه په افغانستان کې به امکانات نوي یا به محدود وي امکانات. خو زه متوقع یم چې شاید په څو راتلونکو نږدې کلونو کې هغه هم په افغانستان کې پیدا شي او مهیا شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب طيب، په ټول کې اوریدونکو ځین اوریدونکو په خپل پیغامونو کې چې منخ کې مو واوریدل ځینې لا خبر شوی نه دی، په دې لچه کې په دې خبرونه کې وخت وی چې خبرې کو ویل دي چې په سیمه کې د روغتیایی کلینیکونو ودانشته خو روغتیا پالان نه لري، په ځینو کې بیا د روغتیا پالانو نرسانو او ډاکترانو کمښت دوی بل لوی ستونزه یاده کړې. په تیره بیا د ښځینه روغتیا پالانو او ښځینه متخصصو ډاکترانو لکه موږ تاسو چې شاهد یو، په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټونو کې هم د ښځو ښځینه زده کوونکو پر زده کړو باندې بندیز ولګاو. تاسو چې ډاکټر یاست، په خوا کې مو نرسې ته اړتیا لرئ او دغه راز ښځینه روغتیا پالانو ته اړتیا شته په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې، دغه موجوده وضعیت په پام سره، روغتیایي وضعیت په پام سره، که چیرې دغه بندیز دوام وکړي او ورته اجازه ورنه کړل شي چې نوي نرسانې روغتیا پالانې او قابلګانې وروزل شي، آیا دا به په افغانستان کې ډیر خلک په تیره بیا ښځې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې نه کړي او وضعیت به ډیر بحراني نه شي؟
مننه نوري صاحب، مونږ په داسې یو هیواد کې یو چې شل کاله مخکې مونږ د ټول هیواد په سطح باندې یوازې 450 قابلې درلودې، دا د 2000 کال خبره کوم درته، اما اوس مونږ د هیواد په سطح باندې د 8000 نه زیاتې قابلې لرو. خو یعنی په دې تیرو شلو کلونو کې دومره بهبود راغلی، اما
دا خدا ډاکټر صاحب د تیرو دوه لسیزو لبرکته
دا کافي نه دی.
بله،
اما دا کافي نه دی. سره د دې چې په تیرو دوه لسیزو کې ډیر ښه بهبود راغی، اما اوس هم موږ داسې ولایتونه لرو چې هلته زنانه متخصصه ډاکټره نشته. زنانه ډاکټره شته اما متخصصه ډاکټره نشته. موږ داسې ولایتونه لرو او داسې ولسوالۍ لرو چې هلته اصلا زنانه ډاکټره نشته. دی نو موږ اوس هم سره د دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د د د د د مخاخب پرمختګ وشو، اما اوس هم موږ د جدي ستونزو سره مخ یو. کچیرته دا بندیزونه چې وس دي، چې زه مطمئن یم چې دا بندیزونه ممکن ډیر دوام ونه کی او د امارت چارواکي هم په دې باندې فکر وکړي چې دا یو جدي او جدي ضرورت ده، خو کچیرته دا دوام وکړي موږ به په راتلونکو کلونو کې د زنانه روغتیایی پرسونل د جدي کمبود سره مخ شو چې دا به یو ډیره جدي ستونزه وي، او بیا به په هغه وخت کې مونږ ونه شو کولای چې دا بیرته جبران کړو، ځکه مونږ به کلونه ضایع کړي وي. نو بناء ضرورت دې ته دی چې په دې باندې د امارت مشران، د روغتیا وزارت او د نورو ټولو وزارتونو دوی دا د یو د هیواد په سطحه باندې د یو جدي ضرورت په هیڅ باندې وګڼي، په دې فیصله باندې بیا د سره نظر وکړي، او د روغتیایی انسټیټیوټونو، د طب پوهنځي او په طب پوهنتون کې د زنانه یا انجونو د تعلیم دپاره اجازه ورکي، هغه د طب ډاکټرانو چې هغه د طب نه فارغ شوی او د عملی کار دوره هم تکمیل شوی ده او د اگزیت امتحان ته هغه ماتل دي چې من حیث ډاکټر او پیژندل شي، هغه امتحان ناخستل کیږي، هغه ته اجازه ورکړي چې هغه امتحان واخلي، او د هغه زرګونو نرسانو قابلیت جنونه چې هغه په تیرو کلونو کې او یا امدا اوس د امارت په دې دوره کې د روغتیایی انسټیټیوټونو نه فارغ شوی دي، خلای دولتي امتحان نه دی ورکړی، دا هغه نه هم دولتي امتحان واخیستل شي ترڅو هغه د کار جواز او لایسنس واخلي او دا تشه دکړي.
تاسو دا غوښتنه کوي، دا غوښتنه د داخل د افغانستان مطرح کیږي، د نړیوالو لوري مطرح کیږي، کله نړیوالو غوښتنو ته ډیر پام نکو چې ډیر ځلی حساسیتونه راپاروي، وایي چې خو په داخل کې موږ داسې ډیر شکایتونه درلودل، غوښتنې مو درلودلې. په تیره بیا د طب د پوهنځي محصلانو موږ ته پیغامونه پریښي دي چې طب دروازې را باندې وتړلې د پوهنتون، موږ د قابلګۍ ته مخه کړله، دغو مرکزونو کې مو غوښتل چې هغه پاتې زده کړو ته دوام ورکړو، او که ډاکټر نشو هدي اقل د قابلیت په توګه باندې وطن ته خدمت وکړو، خپلو خلکو ته خدمت وکړو، خو هغه ورنه موس به پیبند شوی دي. آیا علت څه دی؟ د دې تر شا څه انګیزه ده؟ ولې اجازه نه ورکول کیږي؟ ولې یو مور ماشوم یو متخصص ډاکټر قابلیت نشته ضرورت نه لري اړتیا نه لري؟
نوری صاحب د دې پوښتنې لپاره به جواب زه چې فکر کوم چې ولې اجازه نه ورکول کیږي، شاید زه ډیر مناسب کس نه اوسم، ځکه زه د دولت په پالیسۍ نه پوهېږم، د دولت کارمند نه یم. دا چې
بله په دې بله پوهېږو ډاکټر صاحب، اما دا چې تاسو کله چې په روغتون کې په کلینیک یاست او په خوا کې مو دغه کمبود احساسوي، دا کمبود چا تر سوې د په دې برخه کې د خپل غوښتنه چا تر سوې؟
په دې برخه کې خو دا غوښتنه حتی د ټولنې لخوا هم د عام روغتیا وزارت ته په بار بار باندې رسیدلې، حتی د ټولنې خلک چې د عام روغتیا د وزیر سره ملاقاتونه کوي، هغه هم کله ناکله دا په خپل غوښتنو کې مطرح کوي. روغتیایي ټولنې چې دلته دي، هغه هم مطرح کوي، ولسی هم مطرح کوي، او حتی د امارت بعضی چارواکي، د امارت اسلامي ځینې کارمندان، هغه هم دا غوښتي چې کله به دیتا په دې باندې د سره کتنه وشي او دیتا به اجازه ورکړي شي. ما ته هم معلومات نشته او
په دې هیله
منتظر بشو په دې هله
ټول منتظر یو ټول دې ته منتظر یو په دې هله چې د ټول ولس غږ واوریدل شي. په دې برخه کې دا یو حادثه ده. کور ودان د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ د مایکروفون ستاسو خبرونه ول تاسو ټول اوریدونکو هم مننه شي. په دې اړه مو لیکلي سبت پیغامونه راته پرېښي او دغه راز په ژوندۍ بڼه راغلی او په روغتیایي خدمتونو په اړه مو چې څه د سیمې څه د افغانستان او څه د ولایت په سطح خپل نظرونه غوښتنې او دغه راز شکایتونه مطرح کړل. ازادي راډیو اوري بل خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ظریف نظر مختوړي خو زما بل همکار سطر فروغ سړو